ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي په دې کې لای کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو غټ کې هم درته وړاندې کوو خو په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
موخه د خبرنو سرټکو ته د افغانستان د سولې پاړه راتونکو سلور اړخي زغونډه په کابل کې جوړیږي په سواد کې وسلوالو په بریټ کې دوه پولیس والا وژل دي جرمني په زیات شمیر کې افغان پناهغښتون کې بیرته استوي دا هم پوره خبرونه د افغانستان پاړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راس پریکړه وشوه چې د خبرو تر بل پړاو باندې روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې دوی مشران د سولې پړاو پر اتون کې غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د هغه انډول اعزاز چودري کوو همدارنګه د چین او امریکای ځنګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته د خبر ایجنسی د باړې مرستيال پولیټیکل ایجنټ وای باړې ته ستنیدونکو کډوال دي د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي د زیات تکړه
سبار چې کله تاسو کوم واپس ځی خپل خپل علاقې ته نو ټول نظر ته مواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځکه چې امن او امان په څنګه کینو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو ترګر چې روپنې شریشتې تاسو دا باندې زمونږ ته د خپل علاقې مسائل بخښي نو په غوږ باندې به مخکې کار کوو
دغه جرګه د خبر ایجنسی د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوی و د خبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیاتو شول خو اوس د سیمه د حکومت په واک کې ده د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوی او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانستل شي د سوات حکومتي چارواکي وایي د پولیسو دوه سرتیري تیر مخام په یو وسلوال برید کې وژل شوی دي د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور تیر مخام نه وخت مشال لړیو تویل د دوی ملګری په ډیری کلی کې پناخه شوی دي
پټیری په مقام باندې تا خوشی پټی دی پاره کې زمونږ یو دوه پولیس والا نه معلومو کسانو وشت دي چې دوه په مخبه شهیدان شوی دي سرچ اپریشن شروع دی تقریبا د وسه پورې په سرچ اپریشن کې کسان نیو شوی دي او دا غي نه معلوم مقام ته منتقل شي او هغه انټروګیشن شروع دی
الته تحریک طالبان خراسان دلی د برید مسولیت قبول کړی د پسواد کې تر دې وړاندې هم د پولیسو پر مامورینو ورته بریدونه تر سره شوې دي د کاناډا د بهرانه چارو وزیر وایي د هیواد یو تبا چې 15 کاله مخکې طالبانو په افغانستان کې نیول او خوشی شوې ده شپږویش کلن راتفورد افغانستان ته د صحت لپاره تللی د کاناډا د بهرانه چارو وزیر په یوې اعلامیې کې ویلي د راتفورد په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د آسټریا چارواکو پرونه ویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناهغښتون کې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناهغښتنې په شرایطو پوره نه خېږي د نوي کال په شپه پر یوې جرمني میرمنې برید چې د ویلو له مخې د پناهغښتونکو لخوا ترسره شوی د جرمني پر لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه د هغې په اسانې کړنلارې فشار اچولی دی چارواکي وایي له جرمني څخه د بیرته ویستل کیدونکو کډوالو شمیره په تیر دسمبر میاشت کې د ورځې شپېته تنه خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده چارواکي وایي اکثره ځواب شوي پناهغښتون کې افغانان دي پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په وړه کسیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو خارنو کې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه پولیس سوایني شهیدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپکې کارولي او له 14 وړاندې خلک برمته کړي وو په دغه پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي امنیتي امنیتی چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپخین مهال د عراق په شمال ختیځ مقددی سیمه کې په وقافي کې په می 14 نو لکته لگا شل کسان وژل دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو موټر بم برید کې لکته لگا درې کسان وژل شول او تنور جوړل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لره کېدل به هیواد د اقتصادي زلا په لوري بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لره کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدود کړي. روحانی پرون ویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخ ته وړي او هیله ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لرې شي. د نوموړي د سرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې پرون په پراګ کې وویل هغې تمه درلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لرې شي. د روسیې د ګیس لوی شرکت ګاز فورم پرون اعلان کړ چې د یوکرین په سر د غرب سره د ناندریو باوجود په 2015 کال کې اروپا ته د طبي ګیسو د صادرولو کچې 8% لوړه شوې ده. د سرکاري شرکت مشر الکسی میلر وایي دوی په 2015 کال کې پر هغو هیوادونو چې په خوانی شوروي اتحاد کې شامل نه او اکثر اروپایي هیوادونه دي نږدې 1.6 بلیون مکعب متره ګیس پلورل دي چې دا د 2016 کال په پرتله نږدې 12 بلیون مکعب متره زیات دی. د روسیې لخوا د ګیسو په صادراتو کې زیاتوالی د دې باوجود مخې ته راغلی چې په 2016 کال کې د یوکراین د کرایمیا سیمې د خپلولو او د یوکراین په کورنۍ جګړه کې د بلتون پالو د مرستې په سر په مسکو د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه هم وضع شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس د کرنسی حال او د سبانی موسم حال زمونږ همکار ربی اکرم خان تاسو ته راوړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا او 0 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو پاوند په 1.55 روپیا او 0 پیسې او په 1.55 روپیا او 10 پیسې. یو ریال په 28 روپیا اخیستل کیږي او په 28 روپیا او 0 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 10 پیسې او په 1.10 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 2 د پیسې او په یو روپیه او 0 شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپیه 200 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په خبرو بونو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځي وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 0 او 0 بونو کې 520 او په کوټه کې منفی 2 او 3 وي.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې غړې په سر کې اول خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې بعد غری پټونه واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د سلورلخیزي غونډې ګډونوال په دې سلا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر امن مذاکرات بیا شروع شي. خو آیا طالبان دې ته تیار دي؟ سیلونکو رحیم الله یوسف زی په اړه وایي.
طالبان نو زراین دا وی چې موږ غواړو چې مخکې خپل د کور جوړ کو خپل اختلافات ختم کو. بیا به موږ سوچ کو چې موږ مذاکرات ته کېنو کنه کېنو.
د خیبر ایجنسی نه به کور شوی خلکو خپل سیمه ته ستنولو په اعلان د حکومت شکریا ادا کړی. یو کډوال وای
مالی بدنی هر کس ته تلیفون ته جو خو هغه مو جو کندی برداشل او بده باندې شکر او باز چې خدای په کوز د مو علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونه ده.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټه د باجوړو مومندو دوره وکړي خو لستر مطمئن نه ښکاري. د مومندو په غونډه کې نثار مومند یاد کمیټه ته ویلي
تاسو دیو مخصوص د مراتی افتم بلګ چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه دي نو د هغه ویو ځخله او هغه مونږ باندې واپس راټپای چې هغه داخله کې اختیار غواړي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استادو سلور اړخیزه غونډه وکړه چې په کې د افغانستان د سولې د عمل بیا شروع کولو په اړه بحث وشو. د غونډې په پای کې وګړه اعلامیه جاری شوه چې په کې ویل شوی د سلور واړو هیوادونو استاذي په دې سلا شول چې په افغانستان کې ثبات د سیمې د ثبات سره تړلې دي او دوی به په دغه هیواد کې د امن لپاره ټولې ممکنه هڅې کوي. په دې حقلا نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې شوی څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډې په پای کې جاری کړې شوی غړي اعلامیه کې ویلې شوې دي چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د اسیا د کانفرنس کې چې په کوم خبرو اتفاق شوی وو په هغه به عمل درآمد یقیني جوړولې شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمه اتفاق وکړو او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات په ضرورت زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لار کې رامخې ته خندانو او مشکلاتو جایزه واخستې شو چې په سیمه کې په تشدد قابو اوموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تیر ورځ د څلور ملکی غونډې پرانستې دستوري تخپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د مفاهمتي عمل لومبه مقصد دا ده چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراعات ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خو دې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وینا وا چې امریکا او چین شمولیت اوروس تو ډیر امکانات پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسلې به څه حل راوځي.
مهمه خبره دا ده چې دا پروسه د سلورو هیوادونو اوس دی او رسمي بڼه خپل کړی ده ځکه چې راتلونکي غونډه هم اخودل شوې ده په کابل کې د جنوري 13 او د افغانستان ولسمشر سورج وړاندې ویلیو چې په یو میاشت کې به سلور دغه ډول غونډې کیږي. رتمانه دا ده چې دې کې به ډېر امکانات به وي چې دې کې پرمختګ وشي او د دې پروسې مهم بل ټکی دا دی چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او د هغې معنی دا ده چې زیات رول او د حل هغه کنجي امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي. نو امیدونه او هیلې شته.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپوه هارون رشید وایي
د غونډې چې کوم اعلامیه جاری شوې ده هغه کې خو ماغه زړې خبرې شوې دي چې افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل دی هغه ته به دوام ورکوي. خو دې کې یو خبره مهمه تخکاری هغه دغه ده چې یو هفته کې بیا دوی یو بل غونډه راغوښتې ده په کابل کې. نو دې نه دا ښکاري چې څلور واڼه ډېر سنجیدګۍ سره د خبرو باندې خبره کول غواړي او غواړي چې دې کې زیات وخت پکې ضایع نه شي. مزید پکار دی چې دا خبرې اترې چې دي زر تر زر چرته سرته
یاد دی وی چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د اسیا زله غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کول او د دې په موثره انداز سر تر رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټې جوړولې شي. دا دی هم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل 13 کال جولای میاش کې د مولا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډ ښکار شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي دغه پرونی سلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره بل لار خبر کړي. خو کارپوهان بیا وایي په خپلو کې سره وشل شوی طالبان د سولې خبرو ته کېنول ګران دي. داراز ځنې کارپوهان بیا دام وایي چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته کېنوي. تفصیل د اسرار مومن رپورت کړو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې خودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلارې جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خود سیمه ایزو چاروپو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز تر طالبانو کېنول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره وشل شوي دي.
دغه طالبانو کې چې اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کېنو که نه کېنو. نو هغه کې اوس طالبان نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکرات وکړي، خو غواړي چې طالبان یو ډله وي، یو هیئت وي، هغې مذاکرات کول غواړي، نو هغوی ته یو ځای مندې، یو خبره کوي، یو ځای ناست دي. دغه به مشکلات به ډېر زیات وي، یعنی دا نه ده چې
خود پاکستان د پوز پخوانی بریگیډیر صاد محمد خان بیا وایي کچری پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضی کیدی شي، او اوس هم د طالبانو یو لوی برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان په فشار واچو ابھی بھائی اول برخه چې کم دین هغه خبر ته تیاریږي، او ما خان حالات تقزم دغه سره، او چې کم دغه نه زما په خیال باندې پاکستان سره ستونه تیار کړی دي، او چې کوم خبرو ته تیار نه دی، هغه ته تیار نه دی، به زما خبره پاکستان نه بابا هڅه وس زما خپل معلومات لري، خبر ته ځینوی برخه لري، برخه د طالبانو خبره ته تیار ده، لکه به وی دا چې خلک چې خبره ته تیار نه وي، دا څه دا چې ناشونی خبره ده، دا کی دي تاسو چې کوم بازه د تاسو ګروپونه هغه کې چې کوم انتها پسند دی یا او فرنج باندې خو نو زما په خبره خبره کیږي.
همدار سرګندونې د سیمه ایزو چارو پور مولای سبزی اهم کوي، او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویلي دي چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پر ضد به یې عملیات کوي.
ممکن ده د مذاکرات زر شروع نشي، ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي، که نه ختمیږي بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکی سره، څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کیږي.
خود پاکستان بانو چرو سلاکار سرتاز عزیز د اسلام آباد څلور اړخیزی غونډې ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي.
هلتا نیوز ویک مجله هم د اسلام آباد دغه سلور الخیزه غونډې په اړه باندې خپل لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاذي جیمز ډوبنز په ګډه لیکلې ده. د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نارو
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استاذي جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خبره شوې چې په کې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. زاد او ډوبنز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې دا سي اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغوند شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربېره باید له احتیاطه کار واخیستی شي، ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپل خاوره د طالب او حقانی شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای دې د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي. لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه. خلزاد او ډوبنز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي، خو د پاکستان پوځ هیڅ کله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وایي د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوي کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز زیاتوي. دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بړنګ کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونو ته اغواګی په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د باړې کډوال خپل سیمو ته د ستنولو او هلته د بهاله اعلان کړي. د لړکې پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یو لوی جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت، تعلیم او یو شمېر نور بنیادی سهولتونو لپاره جدي ګامونه هم پورته کړي. په دې حق لنور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د ګول پورز د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو، د پارلیمان غړو، پولیټیکل چارواکو، د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالې په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغه جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل
ان شاء الله بعد داو گنو چې بڑا کلو لو مونږ به د نور غونډه ولته کوو کار کسم غونډه وی دی مونږ په بڑا کې کوو ولا ټول مشرون به راخکې کوو زبه ولته خپل دفتر مې ته جوړوم او ان شاء الله مته کې نو څه کومه مساله په مونږ پیری وی اوبه مونږ حل کوو چې کومه په مشرون پیری وی اوبه مشرون حل کړي اته نه پاز دې بڑی ډیر مسایل دل کسنګ مرګر یو ذکر وکړو دې بجلی مسالم شته دې ایجوکیشن خوښ کړ دې تعلیم غټم سره کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې ته کړای وو چې زه ته ودارې کوم سکول ویرون ګوټور پروتای یقینو کا چې مولا دومره تکلیف او داد رسوي نو مو ته بار بار ویلی کور کمانډر لامی ویلی دی ګورنر لامی ویلی چې په بڑا کې دی ایجوکیشن ایمرجنسی نه فیس کو په 44 کې ځکه چې دا کوم سکول نه ته تیرو پیر دې مې چې ویری ورن چې ویری په دا مشمون ټول حق غټ ورشي ویری پلاس وته په لکه مشوم تر سړای شي هغه بیا سوچ بدل شي.
د جرګې ته د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل
سبانه چې کله تاسو کوم واپس ځی خپل خپل لاکی ته نو ټول رزلت څه مواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي په هغه ځکه چې امن او امان په څنګه کینو تاسو نن د شریشتي نوټیفیکیشن مونږ وکړو ترګرسي روپنی شریشتار تاسو دا شریشتي کردار ډیر زیات ضروري دی چې هغه مخ کې سبا کوي د دې شریشتي چې کوم رول دی هغه تاسو تر زمانه باقي باندې خفو دی دا ورځ زمونږ ته د خپل علاقې مسائل بخښي د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه به زمونږ تر ورسېږي هغه به
د یاد جرګې په وخت د باړې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنې دوه باړې خلاصولو ته ډیر خوشاله دي خو هلته د ځنې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادی سهولتونه ورکړی شي. په دې حکله د باړې او تن خیبر خان پردي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول، مالی، بدنی، هر کس تکلیفونه تیر شول خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسه چې خدای پاک اوس د مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونه دی کایمو خوراک نه پکه پروا نشته خو چې مو د سکولونه دی بچو کار وشي دی غور تر کې نسل چې کندي د مو د ټول پاتې شو 15 پکاله ورستو پاتې شول او بو تکلیف دی دا چې وشي بجلی ضرورت دي دا چې وشي څنګه د مشران نور ویل کورونه وران دي
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي بجلی نشته راي او بو مونږ نو بس نشته راي نو موږ دا وړو چې موږ ته ټول شوی نه برابر شي دا بجلی کم دی که ابو دی کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي وا موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یاد دی وی چې د تیر کال مارچ میاشتې رئیس د باړې زیاتره کې بلی خپل سیمو ته ستنې شوې دي او حکومت د باړې سپاه کې بلی د ستنې دو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبرورۍ وړومبۍ نیټې نه د باړې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړې کې خوښه و کاله د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړه شوې او حکومتي واکمنی پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
زخی خود داسی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نه علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. کوي خواته د قبایلی سیمو خلک مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په دغه سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوی چې په فاټا کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې د پاکستان وزیر اعظم یو اصلاحاتي کمیټه هم جوړه کړي، خو قبایلی خلک د دې نه مطمئن نه ښکاري. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې د مینه پاس وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلی سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسی په خار کې دغه اصلاحاتي کمیټه غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنکړل شو.
هغه جرګې ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې ځنګري قانون د دې اختیار او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو خو به هر څوک هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاجزي په موجوده ځای کې
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټه بیا د مومند جنسي په غلنۍ کې هم یو غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وای د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما چې دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نماینده شرکت نشته او دغه غونډې د تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوې، هلته د احتجاج ذکر شو، نو دلته بیا مخشي په غزړه تجربه باندې ولې کار کوي؟ په کار دا چې دلته د ټولې زمونږ د معاشري د قبایلي سیمې یا د مومند جنسي ټولې طبقې ناشته ټول خلک ناشوي آیا او یا تاسو را پرسه موږ سره وزه په روډ باندې کېنه زمونږ د هر سړي ویوز معلوم کړي د مختلفو طبقې نه چې تاسو دیو مخصوص د مراتب افتم بلک چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه دي، نو د هغه ویوز اخلي او هغه موږ باندې واپس را تپي چې هغه داخله کې خيار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې کیږي. د یاد ایجنسی اوسیدونکو اډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دی چې دا ډول غونډو ته د ولس حقيقي نمائندگان وروبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي قبایل ولس چې وي چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکټران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسوران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، هغه مذهبي ګوندونه دي، سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي، نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلی سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانوي په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلی ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان لپاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو. کله مو طالبان زمونږ دا ده چې کوم او زمونږ خلک آی ډی پی شوی دي، کومه پرشنه شوی په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوی دي، نو چې کوم اس کوم هغه ته پنځه لکه روپۍ ورکړي شي چې یو ګاړی خو ته ودرای چې ما خام له خپل بچی له رزق ګټي. درې مو طالبان زمونږ دا ده چې موږ انسان یو د دې ریاست شهريان یو، موږ ته د ملک په اړه د لکه چې د اپیل حق راکړي شي. په ټول ملکي بنديتي الیکشن وشو، نو موږ هم د بنديتي الیکشن مطالبه کوو.
نو موله زیاتوی د لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 220 وختمه دفعه کې بدلون وشي. د سره بعد د قبایلی سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټه لپاره د قانون سازي جوګه شي. د یادونه وړ ده چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلی سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوي نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب امیر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي. دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي تر وو کرنو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د سندو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تڼې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې او خوشې شوې ده. شپږویشت کلن کولن راټفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یو اعلامیه کې ویلي د راټفورډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده. پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په وډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا په وروستیو څو میاشتو کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي زلا په لورې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکار نجیب عامر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل مطبوعاتو کې کم اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. سراج ظهیر د اسلام آباد نه د دغه اداریو د ځنې مهمو برخو غټ کې اوروي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریو کې په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویا منصوبه ده. او لدې به د منطقې نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره ده چې دا منصوبه له اوسه لنجمنه جوړول شروع شوې دي. اداریو وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی ټول ګوندی زغونډه کې ټول سیاسي ګوندونو په دې منصوبه اتفاق کړی وو. خو له هغې وروسته اړو صوبو په دې باندې اندېښنې را څرګندې کړې کوم چې تر ننه روانې دي او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټول ګوندی زغونډې را بلي. عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټي هم په دې مسله باندې ټول ګوندی زغونډه را وبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو طرف سیاستدانانو لا مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لنجمن جوړ نه کړي. نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف لا هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټول ګوندی زغونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغه عمل وکړي، چې دارنګ د دې صوبو تحفظات هم لري کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اجرس پڼ خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی دا کده سعودي عرب سلامتي ته خطر ټکر را پیدا شو نو پاکستان به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. همدارنګ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتیا څخه خطر ور پیښ شو نو پوره پوره جواب به ورکولی شي. دریم مخکې لیکي د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دې لړکې خپل کردار ولوبوي. ادارې زیاتوي تر څو چې په دې معامله باندې د پاکستان د دریز تعلق دی نو دې کې د ځمکني حقایقو ادراک شامل دی، خو مسلمان نړۍ له پکار دی چې حالات نور خرابېدو نه بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا هیلمنه ده چې په اسلام آباد کې د سلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې بند لارې پرانستلی شي، خو واشنگتن پوسټ بیا هم دې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې د جګړې مهم لوری یعنی طالبان په غونډه کې موجود نه وو او خبرې ټولې د هغې په موضوع کېدلې. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمه برخې دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې غني چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع سلور اړخیزه خبرې بعد طالبانو سره د سولې د ودریدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپل طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مند دي چې د سولې اوسنۍ خبرې بعد تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې وسه وروسته لاغي ودریدلې وا چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر مولا محمد عمر دوه کل وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ یې ډلې ټپلې جوړې شوې. ورځپاڼه لیکي کابل لږه تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته یې تمه کېده. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي د سلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو سلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورځپاڼې په باور که څه هم د طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله د نوموړي سورې په غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د مولا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وای مولا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د شام مزایا خارګوټی ته د بشري مرستو لومړی کاروان رسیدلی دی. د بشري حقوقو ډلو خبرداري ورکړی وو چې که یاد خار ته په فوري توګه خوراکي مواد و نه رسول شي نو د غلطه به ګڼ شمیر خلک د لوږې مړ شي. مزایا خار د شام د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالفه وسلوالو ترمنځ جګړه کې ګیر دی. رضوان مراد یې په اړه د اسوسییټډ پریس دا ریپورت وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خارګوټی کې چې د سوری د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابن کړي ګڼ شمیر کسان د قاتل عمل مړ شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولیس ته نږدې پروت دی شاوخوا څلوېخت زره کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټی اوسیدونکو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره واخه او کورنی حیوانات خوري. دا مزایا ګڼ شمیر اوسیدونکو چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې تراوتلی وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لري پروت دی له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نور شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرسته رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بې پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامداره مرستې ورسیږي. په سوریا کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږی کوونکی ویلي دا مهال په مزایا ښارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیاله کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال لري ته وګیای. د تیر اتوار په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په ونډه کې په ایران تور پورشه چې د نړیوالو لوزنامو خلاف ورزي کوي او د عرب هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په دې حق لا د مشال ریډیو د مرکزی سانګې ریپورت درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په یو غونډه کې د ایران په دې تور غندنه وشوه چې د عربي هیوادونو په داخلي معاملاتو کې لاسوهنه کوي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ایران باندې د هغو نړیوالو لوزنامو نه د سرغړونې تور پورې کو چې لمخې هر هیواد په ملک تننه د بهرنو هیوادونو د سفارتي عملی او ودانو د امنیتي موارد خدروانی میاشتې په دوی منېټه په تهران کې د سعودي عرب په سفارت بریښ شوی وو چې ایرانی ځواکونه یې په حفاظت کې ناکام شوی وو. په دغه غونډه کې یوازنی هیواد لبنان وو چې د ایران د غندنې نه یې ډډه وکړه او د راپور لمخه د هغې وجه دا وه چونکې ایران هم یو شیعه اکثریتي هیواد دی او لبنان کې هم ګڼ شمېر شیعه مسلک خلک اوسیږي. بله دا چې شیعه پلوه وسله واله ډله حزب الله هم په لبنان کې ده. د عرب لیگ د دې غونډې نه پس په خپره شوې اعلامیه کې ایران ته د سزا ورکولو د اقداماتو په اړه خوشنۍ دی ویلې شوې. خو په تهران کې د مظاهره چیانو لخوا د سعودي عرب په سفارت د يرغل نه پس سعودي عربستان ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پری کړې دي. بلخوا د تیر اتوار په ورځ د ایران وزیر خارجه جواد ظریف ویل دي چې سعودي عرب دا موجوده کړکېچ د شام په اړه د امن د خبرو اترو خرابولو لپاره کاروي. خغلی ظریف زیاته کړه چې سعودي عرب غواړي په سیمه کې داسې کړکېچن حالات جوړ کړي چې د شام په شخړه منفي اغیز پرې باسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی بیا ته دی
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کی ټول تخپل فل غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د قبایلی سیمو د کالجونو لپاره په کال 2011 کې 215 لیکچرران یعنی استادان په ارزي توګه برتی شوی وو. خو دوی وایي چې تر دې د مې نوکری په خین شوې. د استادانو پروند د پیښور کلس پریس کلب مخې ته د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي ناست وکړه چې تفصیل یې د خالد خان ریپورت کې ورو. دغه ریپورت د احتجاج کوونکو په غوږونو شروع کیږي.
دا گل پورس قبالی سیمو کالجونو کی پا عارضی چوگا استادانو دا پیخور پریس کلب مخیتا احتجاجی ناستا اکڑا او دا خیبر پختونخوا حکومت او دا فاٹا سیکریٹ لوڑپورو چارواکو نے غوښتنه اکڑا چی دا دوی نوکری دی پخی کلی او دا دوی بند تنخواگانی دی خلاصی کلی. دا فاٹا ایڈهاک لیکچرر اتحادی دا سوری لاندی دا احتجاجی ناستا کی زنانو او نارینو استادانو گڈون اکڑو. پا دی محال دا اتحادی صدر افسر خان اویل دا کال 2011 نا دوی د قبالی سیمو کالجونو کې په عارضی توګا نوکری کوي او کچری حکومت د دوی نوکری پخې نکړي نو بیا به دوی د کلاسونو نه بایکاټ کوي.
زمونږ 2011 کې اډهاک بندې اپائنټمنټ شوی او هر کال مونږ ته ایکسټینشن ملاویږي. مونږ نه مخکې 2010 کې په اډهاک بندې صوبایي حکومت لیکچرران اغستی وو، هغه په 2014 کې ریګولر کړل او هغه وخت مونږ سره دا وعده وکړه چې تاسو به هم ریګولر کوو. اوس ستمبر 2015 نه زمونږ چې کم سیلریز دي هغه هم بند دي.
دا فاٹا اډهاک لیکچرر اتحادی صدر زیاته کړه دا سات په ټوله فاٹا کې 215 لیکچرران په عارضی توګه نوکری کوي چې سل پکې زنانه د کالج استادانې هم دي. په دې مهال یو زنانه احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
نو مونږ دا دي چې مونږ تاسو ایکسټینشن هم راکړي، ریګولرایزیشن هم راته راکړي، ځکه چې زموږ سیلریز هم بند دي او مونږ بیا هم ریګولر سرویسز کوو په فاٹا کې.
دغه شان یو بل احتجاج کوونکی لیکچرر روای، یو خوا حکومت په پښتونخوا او قبالی سیمو کې د تعلیم عام کولو داوی کوي او بل خوا د استادانو تنخواګانې بندې کړې دي.
زموږ په بیس د فاٹا ټول کالجونه یو قسم کې آباد دي، صرف دا نه ده چې مونږ زو یو ګنې چونې تعداد نه دي، د مو سره وابسته زموږ د سټوډنټانو فیوچر هم دي. ولې چې د هر یو کالج کې تقریبا 15 15 16 16 ټیچرز نه دي، ایون داسې کالجونه هم پاکستان چې ټوټلی په اډهاک بیس باندې دي.
دا یادونه ده چې د فاٹا اډهاک لیکچرانو د دین وړاندې هم د پیښور پریس کلب وړاندې احتجاجي کیمپ لګولې وو چې بیا یې د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په دې باور ختم کړو چې د دوی نوکری به ریګولر کول شي او دوی ته به لکه د مستقل استادانو ټول مراعات ورکول شي. خو بیا دغه احتجاج کوونکی وایي چې صوبایي حکومت دغه ژمنه لا تر اوسه پوره کړې نه ده، نو ځکه دوی په احتجاجي ناسته مجبور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. افغانستان ته په دغه هیواد کې په اول وار د پروموټ په نامه له یو روزنیز پروګرام څخه سباندې 300 افغان میرمنې او جنکې فارغ شوې. دا پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي مرستندوی یا ادارې USAID لخوا پیل شوې ده. په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی هله خدا چې افغان میرمنې او جنکې د پروګرام از دکړې په ټولنه کې د مثبت او بدلونونو لپاره استعمال کړي. تفصیل د خان محمد اسین په ریپورت کې اورو.
که څه هم افغان مرمن او جون شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبه په ورځ 300 افغان مرمن او جون فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی له فارغ شو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد د پټولنه کې د مثبت بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین.
دی وویل تاسو هڅه کړئ چې پر خپل نفس اعتماد قوی کړئ. تاسو پیاوړي یاست او مغز لرئ. کار ځنې واخلئ. تاسو حقوقی باسون هم لرل چې د جنسیتی توازن سبب شوی په تاسو کې ځینې د تشبث لیوال دي نو په اقتصادي او تجارتی برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ
اقتصادي تحمل فعال داشته باشید
افغان مرمنو جنو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالی او تخنیکی مرسته پیل شوی دی مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو کارموندنې د ځوانانو د چارو د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی د شریفی اختر شکری په نامه یوې نجلۍ آزادي راډیو ته وویل
ډیر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې یو څه افکار لري دغه نو کړی چې په بهتره توګه باندې استفاده وکړي بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نهفته دي او وغواړي چې هغه درمیان کې کیږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ماته ژوند کې رامخې ته شي یو څه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي مرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15,000 ښځې تر پوښښ لاندې راولي دی وویل له دې جملې څخه به 15,000 ښځې چې عمر یې له 1300 تر 150 کلونو پورې رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او دا هم د مشال ریډیو د نن سهارنو خبرونو د اخیری غړی اخیری ریپورت د راه نجات شورا په نوم مدني ټولنې په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمیز دفتر پرانسته وکړه د یادې شورا مشران وایي دوی د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو دینی عالمانو سره په دې خاطر ګوري چې په ګډه افغانستان لکلکیشن حالت نه وباسي نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد رکبی
دراهی نجات یا خلاصون دلاره د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه پورز د سید اکبر هغه په مشرۍ ننګرهار ته راغلی ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمایز دفتر پرانسته وکړه د خلاصون دلاره د شورا مشر سید اکبر هغه وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي
ننګرهار د دې لپاره غلی چې په افغانستان کې مرغاوړو چې د خلاصون دلاره په نامه باندې قومونه نشته کو مدغه د لپاره یو درجه بندي وکړو بیا ورسره تراغو یو د اساس ورته جوړ کو چې مر په کم لایحه باندې د قومو خلق راجم کو علماء څونه راجم کو قومي مشران څونه راجم کو په باندې فز اشخاص څونه راجم کو چا طریقه مې جوړ کړه د طریقې مطابق به بیا خپل عمل کو یو غټه شورا چې تاثیري شورا یې هغه راټولو د فار دي چې د افغانستان مشکله په انا خپل حل
دا چې دغه حرکت موخي سدي د یادې شورا یو تن بنسټ یې خودن کې غړي اجي عبد الودود صدیقي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شورا مخه هدف دغه دي چې په افغانستان کې د اوسنۍ مشکلات تکلیفونه جنگونه اختلافونه پای ته ورسي او د ملت جام شي یو شي تصمیم ونیسي او خپل سرنوشت خپله بمتاین
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لزګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه د ولایتي شورا مرستیال زبی ولازمره چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګانې باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسانو ذهنونه آګاهانه ویښ کړي چې دا د شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي، ولس د شورا سره ځان یو کړي، په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد وکړي. دغه شوراګانې به کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیاد یا د فرمایشي شوراګانې وي زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمه ییز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې 14 کسیز کمیسیون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یاد شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لاره پیدا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اخیار پوتی سو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زصبر دلین شم
تاہیر بلین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
صدقا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
صد منگلٹ پیم
مم یک با کرے دے او یک زار دمینے او یک زار دمینے داستا ملنگ بشمار
دربا
بل خدای اقوارم
داستا ترسن بشما
منگا پیو بل باندے کڑے ایک بار دمینے کڑے ایک بار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا نن ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر جوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا زمینے تگی ملنگانو پرنگ
دلی ویانو پرنگ
یو زی بلو بے کاؤ
دماشو مانو پرنگ
زانگو یا بل پا
گوهر بمینی تیرے خبر تیرے
دولی مکر لہیری
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیری
دا محبت پدیسر قروبا قرار بمینی قروبا قرار بمینی بلخور جوڑوں
دبنگڑو شور جوڑوں
تیرا خیستہ خارے گے
لا سنگار نور جوڑوں
چلی بجر بنا تو مونگا انکار دمینے مونگا انکار دمینے یوز حسین جوندن
پروب دمین جوندن
بے محبت جوندن دنوں نشتا